دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زابوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو. هم د غسی با د خبرونه په دوی نمای کې درته د مشال ریډیو ونی ز خبرونه هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څو وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. نمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلتنن شپږ پېتمه ورځ ده. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو یووالي کمیټې پرلت دوام لري. او اسرائیل وایي امریکا ته یې په ډاګه کړی چې د هدفونو ترلاسه کولو وړاندې به په غزه کې روانه جګړه ختمه نه کړي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت مشر غوث الله وایي که غوښتنې یو نه منل سوې نو د کوټي پر لور به لاریون وکړي او د کوټي ښار به بند کړي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر پر درویشتمه پرلت ته په وینا کې وکړي. د پرلت ویاند صادق اڅکزي بیګا مشال رډیو ته وویل چې د خلکو صبر تمام سوی دی او که هر ګډوډۍ رامنځته سو نو د په وینا ذمهوار به د پاکستان نگران حکومت وي. دویل یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت ژغ کوي چې د پاسپورت او ویزی لازمي کولو پریکړه بیرته واخلي او خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکره تګ راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 28 د پیل سوي دی پرلت نن شپږ شپېتم ورځ ده، خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د پرلتوالو غوښتنه نه ده منلې. د جنوبی وزیرستان په انګور اډا کې د روان پرلت مشران وایي حکومت د دوی غوښتنو اورېدو ته لا تیار نه دی. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محیب وزیر پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د هغه په وینا سوداګریز ګاډي هم ولاړ دي، خو هیڅ حکومتي چارواکي د سلګونه مظاهرچیانو ږغ نه دی اوریدلې. مرستیال کمشنر محمد ناصر پادی اړه مشال رډیو ته وویل چې د پرلتوالو د بیا رغونې د کارونو غوښتنې یې منلې او هڅه کوي چې مسایل حل کړي. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې پرلت دوام لري. د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې لومړی د دوی هغه ملګري خوشی کړي چې پولیسو د دسمبر پر 20 نیولی وو. د پرلت مشرې ډاکټرې مهرنګ بلوچي پرون ناوخته په خبري غونډه کې وویل چې له 250 نیول سوو ملګرو څخه یې 150 لا هم نه دي خوشی سوي او د دې په وینا 44 لا درک دي.
دوای موږ د دل پر راوتلی او چې زموږ په زرګونو جبري لادرکه خلک دی عدالتونو ته وړاندې شي، خو د ریاست سنجیدګي له دې معلومیږي چې زموږ له دې پرلتې نور ملګري احتجاجیان غیب کړل. موږ اندېښنه لرو چې حسینه سبا هغوی د وسلوالو په نامه په جعلي پولیس مقابلو کې ووژل شي او یا یې خراب کړل شوي مړی وموندل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تر دې خبری غونډې وروسته د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي او ورپسې د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان د پرلت مشرانو سره خبری اترې وکړې او هغې ته یې وویل چې پرلت ختم کړي، خو د پرلت مشرانو انکار وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان وایي که عدالت د دوی د مشر منظور پښتین د قضیې اورېدنې ځنډولو ته دوام ورکړي نو مظاهرې به پیل کړي. د دې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین مشال رډیو ته وویل چې پرون په اسلام آباد کې د ترګري ضد یو عدالت د منظور پښتین د قضیې اورېدنه کوله، خو د جج ابوالحسنات ذوالقرنین د نه موجودیت له امله وځنډېده. ادریس پښتین وویل چې پخوا هم د دوی د مشرانو په زندان کې د ساتلو لپاره داسې طریقې استعمال سویلی. پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 4 په بلوچستان کې نیولی وو او بیا یې د خیبر پښتونخوا پولیس ته سپارلی وو او هغوی د اسلام آباد پولیسو ته حواله کړی وو. پولیس تور پورې کوي چې د منظور پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړي او هغه په خپلو ویناو کې د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو هڅه کړې ده، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه بې بنیاده بولي. او اسرائیل وایي د د وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړې ده چې د اهدافو ترلاسه کولو بغیر به په غزه کې روانه جګړه ختم نه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دسمبر پر دروشتمه خبرې وکړې. د نتنیاهو د دفتر په دې اړه ویلي چې امنیتي موخو ته تر رسیدو پورې به یې جګړه روانه وي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، اوس هم راځو د ریپورټونو پر لور. له دو میاشتو ډیر وخت وسو چې د بلوچستان په چمن کې په زرګونه کاروباریان احتجاج کوي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لاره له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کولو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي سفر دی په شناخت کارت او تذکره وي. مظاهرچیانو ګواښ کړی چې که غوښتنه یې ونه منل سوي نو دوی به د کوټې پر لور لاریون وکړي او دا ښار به بند کړي. حکومت روس د دوی غوښتنې نه دي منلي. بل پلو سیاسي ګوندونو هم د دې پرلت ملاتړ کړی او د دوی په حق کې احتجاجونه کړي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې له سیاسي ګوندونو سره له دې وروسته څه کړنلاره سته او کنه. په دې اړه تفصیل له یو لنډې د مې وروسته.
دا مشال رادیو ده.
افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت مشران وای د پاکستان حکومت په ارادي توګه پر احتجاج ناست په زرګونه پښتانه نظر اندازه کړی دي. د دوی په وینا په زرګونه مزدورکار خلک له دوه میاشتو راهیسې په دې یخنۍ کې پر سړکونو ناست دي، خو حکومتي چارواکي غوښتنو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خبری د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او لغړی اتحاد لخوا د روان پرلت ویاند صادق اڅکزي بیگا مشال رادیو ته وکړي. د ویل پرلتوال ټول هغه خلک دي چې له دوه میاشتو ور باندې د آمدن وسیله تړل سوی ده او نور د دوی زغم پر ختمېدو دی.
زمر سر سیار سو کمی وعده کی دا ټول وعده به بنیاد ثابت سی. پرلت روان دی په ډیر نازک موړو باندې دی، خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر تامل ختم شوی دی. ګورمنټ یو خاصه و دی خلکو ته ستر جنور کی، د دې خلکو د روزګار مسله ده، د تګ را تک مسله ده، د زور په روزانه پر بنیاد باندې ګټلې هغه مسله ده.
صادق اڅکزي وویل دوی پر حکومت ژغ کوي چې د دې خلکو بې وزلۍ ته وګوري او خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزي د حکومتي استازي په توګه په وار وار ویلي چې دا پریکړه غبرګیدونکې نه ده. د دې په وینا پاکستان او افغانستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدل څه ناقانونه خبره نه ده. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي کړی دی. د دې پریکړې پر ضد د اکتوبر له لومړۍ نیټې د روان پرلت ملاتړ سیاسي ګوندونو هم کړی دی او د پرلت په ملاتړ کې احتجاجونه هم کړی دی. پښتونخوا ملي او میګوند د دسمبر پر 19 د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د مرستیال کمشنر د دفترونو مخې ته احتجاجونه وکړل. که څه هم یاد ګوند د هغو احتجاجونو په اعلان کې دا هم ویلي و چې پرلتونه به وهي خو بیا یې هغه سي ونه کړل. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر کهار ودان د دسمبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل راتلونکي کړنلار څرګند نه کړه، خو زیاته یې کړه چې دوی به د پرلت لملاتړه پر شا نه سي.
روزګار د وحل د پاره خصوصي تور پلان دی، دا پلان موږ نه پریږدو. موږ وچ کلک و دې ته ولاړ چې د پښتانه په پاکستان کې دننه چې تا کوم زیاتوب سره روان کړی دی، پښتون یو یو کور به په دې خبرو، یو یو کور به په دې باندې دریږي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال رادیو ته وویل دوی د پرلت په حق کې احتجاجونه کړي او بیا به هم کوي، خو د ده په وینا فکر نه کوي چې د پرلت غوښتنې دي د یو جمهوري حکومت تر رامنځته کېدو وړاندې پوره سي.
کچيري او الیکټډ حکومت ناس وای د خلکو په رائے راغلي خلک ناس وای نو هم په دې صبح کې هم او په مرکز کې به هم دا پرله تومره توالت نه نیو او دې حکومت په دې غم خړلو خو چونکه دا مال حکومت د رائے د لارې اړ نه دی یو چا کښېنولي خلک دي نو نظر مدادي چې در سو په دې ملک کې یو جمهوریت الیکټډ حکومت راغلی نه وي زمانه دی خیال چې دغه افسر شاهي طرز حکومت کې ناست خلک دا دي د ولس په دې غم سره د دې دوکه سره ځان و
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د بلوچستان مشر نصر الله زیری مشال رادیو ته ویل اوسنی نگران حکومت چې د پاسپورت او ویزی لازمی کولو کوم پریکړه کړې او عملی کړې ده دا د پوینا له آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نصر الله زیری وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو داسې موضوع ده چې ټاکل شوی جمهوری حکومت یې هم لا په اړه د پریکړې واک نه لري.
کم ملت پالا ګوندونه دي لکه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي عوامی نیشنل پارٹی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ بیا پی ٹی ایم موش پا گڑا دا سلور گندونو پا جنوبی پشتنخوا کی پر لپسے دو وارا پا ٹول شارون کی موش مظاہری جلسی جلسونا کارمندزونا کری دی او بیا با ہم موش دا انتخابات مخ کی بم موش دا زموش دا دی احتجاج لڑی با جاری موش سات
د یادونی ورده چې په چمن کې د روان پرلت ګډونوال وای د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړي او پولی ته څیرمه آباد ولسونو ته د اجازه ورکړي چې په پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره تګ راتګ وکړي خو د پاکستان حکومت د غوښتنه نه مني.
خبر کده هر ځای وي حالات کا ہر ڈول بھی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی
دیس تسو مشال ریڈیو تا غرجی است اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پرلتوال ګیله کوي چې حکومتي چارواکي جایز غوښتنې نه مني او په دې اړه ورسره خبرو کولو ته هم تیار نه دي. د مظاهره چان له تیرو 15 ورځو راهیسې په انګور اډه کې ناست دي. دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان له پکتیکا پکتیا او خوست سره ولایتونو سره نښلوونکي دغه لارې دي د هر قسم تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانیستل سي. پرلتوال همدارس د بجلی سړکونو تونونو تعلیم او انټرنیټ بحالی غوښتنه هم کوي. د ځای نظامي چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د پرلتوالو د ځینو غوښتنو پر پوره کولو کار روان دی. اشتیاق مسجد په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمه اوسی دن کې د یوانیما میاشت راهسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکو نه سرحدي دروازې بنې د تاګ روتاګ او د سیمه خلک د پوره د ژوند بنیادي سهولتونه غوښتنه کوي. په احتجاجي درناکشې نو جنت میر ساکیب د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
دغه خلک غوښتنه د حقوقي دي خپل هغه د حکومت نه غوړي. انګور اډه کې تعلیمي نظام بالکل زیرو دی. په تعلیم د چارو ته وشي په هیڅ هسپتال نشته. بیوچوسي کې ملي هغه غیر فعال دي او سره د پانډې د پنډي کې مسله دو هغه د بجلی مسله دو د روډ د کسټر مسله دو چې بالکل د ونه ایسي ډي سي دا یې حال کوي شي خو د میز په خبره باندې څوک هم غوږ نه ګراوي.
په احتجاجي درناکشې نوز د دوه نورې کسانې خبرې هم وروي.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق دی محب وزیر. نن 1540مه ورځ ده چې موږ په انګور اډه کې دا قومي پرلت قومي احتجاج دام شروع کړی دی او په دا 1540 ورځې کې موږ سره د ریاست یا د انتظامیه یو هاډ څوک داسې نه د زیماور خلک نه دی راغلی چې هغې د موږ سره په مذاکرات کې څه پیشرفت کړی وي یا هغې د موږ په مطالبې باندې څه عمل درآمد کړی وي. خو موږ حالو سي تر هغه پوره چې تر څو پره د موږ دا مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت په حواله سره دي مطالبات.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان ویائی چې حکومتی چارواکی د انګور اډا احتجاجی درنې غوښتنې منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې تاجرون د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
حکومت دا پاسپورٹ او دا مختلف نور سیزونو پابندی لگاولا نو هلته زمون لوکل روزگار ورسره دې ډیسټرب شو. هلته به خلکو په لاس کې 5-10 کیلو سامان وړو راوړو نو په هغه پابندی ولګه د هغه د وجې نه تر نه کې نستا نو د دې نقصانات سره روان دي. یو خو زمون څو سرمایه دار خلک به هغه خلیج ممالک تلاړل په بارډر باندې تک را تک مکمل توګه باندې دا تر باندې تلويش ورځونه باندې او کم از کم د روزانه په بنیاد باندې په دې بارډر باندې 300 نه سیوا ګاډي امپورٹ ایکسپورٹ کے دل دا انگور اڈا بارڈر ہم بند ہے دلتا روزگار ہم بند ہے دلتا گودامو نا دلتا منڈی ہے سبزی فریش فروٹ منڈی بند ہے.
مشال ریڈیو چ دا انگور اڈا احتجاجی درنے غشتنے پ باراکش دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی یا غوی پ زوب کشے و ویل احتجاجی درنے مشرو نے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتنے زر و نہ منلے بیا با دوی خپل احتجاج دے ضلع نور سیموتا ور غزاول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست د سختی یخنی باوجود هم په اسلام آباد کې د بلوچ پرلتوالو احتجاج روان دی. د پریس کل مخې ته د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو لاریونوال د خپلو لادرک خپلوانو له تصویرونو سره ناستی. دوی په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لادرکیو د مخنیوي لپاره راوتلي دي. په لومړي سر کې پر دوی پولیسو تشدد وکړ او تر 250 زیات کسان یې ونیول، خو وروسته د عدالتونو تر مداخلي او ځینو سیاسي ګوندونو تر ماتړ وروسته ورسره حکومتي چارواکو مذاکرات هم کړي دي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
په سوات کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام، د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم خان بشمور، ګڼ شمیر سیاستوالو د سوات اته صوبایي او درې قومي اسمبلیانو سیټونو لپاره کاغذونه جمع کړي. د سوات الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ټولو امیدوارانو حتمی پرس سره د انتخابي نخو به د جان پړتال وروسته د جنوري په 14 نیټه جاری کولای شي. سوات کې تیر دوه عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د یو نیم سیټ نه علاوه زیاتره سیټونه ټلیوال، او هم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه ټاکلی شوی و، ولی اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی او جدا په ټاکنو کې برخه اخلي. راتلونکي وخت کې به د سوات سیاست سرنګوي. په دا اړه د سوات جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علی وایي،
صورتحال داسې ده په سوات کې روزانه تاسو ګورئ چېرې خلک خپل سیاسي وفاداریانې بدلوي. لکه تاسو وکتل چېرې تیره ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون چې کمزور امیدوارو په کال 2013 کې د صوبایي اسمبلی دپاره عبدالغفور ناغي خپل وفاداری بدله کړه او هغه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د طرف خپل کاغذونه جمع کړه. دغه رنګ تاسو ګورئ چېرې مسرت احمد زیب چې کمدنو هغه او مسلم لیگ نون ته چکم دا لاړه این پی پرې خوده. دغه رنګ واجد علی چغه ټول عمر په عوامي نشه پټه کې تیر کړو، خو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د قومي اسمبلی د امیدوار په توګه باندې هغه خپل کاغذونه جمع کړي دي. نو صورتحال چې کم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. په دې صورتحال کې زه دا نه ګڼم چې پاکستان تحریک انصاف به د کال 2013 په شانتې یا د 2014 په شانتې به کامیابي ترلاسه کړي، ځکه چې د هغې دپاره هغه ماحول چې کم دی نو هغه سازگار نه دی، یا څوک یې سازگار ماحول ته نه پرېږدي.
ولی بلخوا د سوات هم ټی وی خبریال شیرین زاده وای چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره مشکلات جوړ کړی شوی، خو بیا هم دغه پارټي پلې سیاسي هلې ځلې کوي او دا وخت په سوات کې مقبوله پارټي ده او زیاتره سیټونه ګټلې شي.
زما په خپل خیال چې یاره کله چې پرون الیکشن کمیشن یو خطوط جاری کړی دی ټولو ته، چې یاره تاسو تمام پارټیانو لا مطلب یو شانتي ماحول پر هم کوي او د پی ټی آی چې کم تحفظات دي هغه ختم کوي. نو زما په خپل خیال هم دغه شانتي ښکاری چې یاره ماحول و سازگار کیږي، بیا به هم مقابله سختی ولی چې دا غو چې کم پاپولر کاندیدیټ دي کم امیدوارانو یا ځاله پی ټی آی والو هغه په میدان کې ماته نخ کاریږي چې هغه موجودی نیوی کسان برازي، نو بیا هم یبه خو مطلب دا چې هغه شام پوزیشن شاید چي نه.
د سواد منګورې یو خارکخ شمس الحسن وای ټټولې پارټیانو د ملک کی حکمرانی کړی دا عام خلق مایوسه شوی دي. ناره او لوزونه د ټاکنو نوړاندې ټول سیاستوال او کی خو عمل پر نه کیږي.
نن تاریخ پورې سمره پاټې مراغلی دي، نو تر اوسه پورې د یو پاټې ونم دا سوچ نه کړی چې د غریب سړي لپاره مونږ سو مخکې سوکو چې د غریب سړي په سہولت شي، چې ګراني ختم شي، ارزانی راشي، غریب سړی لکه هسپتالونو په در په در ګرځي، سہولت ورته نه میلاویږي، دوایانې ورته نه میلاویږي، د هر یو شی ګران دی. لکه اوسه پورې یو پاټې هم داسې نه راغلی چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړی دی، څه ولې کړی دي. نو چې کوم راضي هغه خپل ځان پوره کوي او ځي، لکه دا سوچ نه کوي چې دا غریبانان به لکه څه خوري، دی به څه کوي. روزګار شته نه په ملک کې، غربت ډېر زیات دی او مهنګایي ډېره زیاته ده. نو مهرباني وکړه چې لکه داسې څوک راشي چې لکه زموږ د غریب سړي لپاره څه وکړي.
سواد کې دا وخت بیلابیل سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علما اسلام، عوام نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په آزاد مټ سره انتخابي هلې ځلې شروع کړي او انتخابي جلسې او شمولیتي غونډې کوي، خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا داسې په ډاګه تر دې دمه سیاسي غونډې په نظر ناراضي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو بخښنه غواړو د تخنیکی ستونزې لکبله تاسو په اسلام آباد کې د بلوچستان د پرلت د ریپورت پر ځای په پاکستان کې له سیاسي ګوندونو څخه د ولس د هیلو پاړه ریپورت اوریدل چې نیاز احمد خان وړاندې کو. اوس تاسو ته د اسلام آباد کې د بلوچستان د پرلت پاړه ریپورت وړاندې کو چې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک را لږل دي.
په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د بلوچ یو قحطۍ کمیټې د غړو پرلت دوام لري. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي ملګري دې په درې ورځو کې دننه راخوشي کړل شي، ګنې دوی به سخت ګام پورته کړي. د نومبر په میاشت کې په تربت کې د بلاچ بلوچ په شمول د څلور ځوانانو د وژنې خلاف او د جبري له درکه شوو خلکو د بیرته راګرځولو لپاره په شپږم دسمبر پیل کېدونکي لاریون په شلم دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو پولیسو ښار ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او د شپې لخوا د پولیسو لخوا د لاریون ګډونوال ووهل شول او تر 250 پورې کسان بندیان شول چې 15 ښځې هم پکې شاملې وې. په سبا 3 کسان په ضمانت راخلاص شول او د پریس کلب مخې ته په پرلت کېناستل. په 3 دسمبر د اسلام آباد پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې 1024 نور بندیانو ضمانت هم عدالت منظور کړو. د بلوچ بندیانو د راخلاصولو لپاره هڅه کوونکې د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل هم د عدالت لخوا د ضمانت منظورېدو پخلی وکړو. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
د بلوچستانو یو لانګ مارچ چې په هغه کې په ډېر لوی تعداد سره زنانې، ماشومان او سپینګری مشران شامل وو چې دا دوی خپل یو ډېر قانوني او آئینی مقدمه اسلام آباد ته راوړې وه چې دا کوم بلوس بلوچستان دي دا غوچ کوم اوره عدالت کتونه کیږي او دوی ورکیږي د دغو په خلاف. خو دلته بدبختانه د اسلام آباد انتظامیه لخوا په دوی باندې حمله وشوه او په دوی باندې دروغجنې مقدمې درج شوې چې په هغو دواړو مقدمونو کښې دلی په اسلام آباد کښې د قانوني چې کوم لیګل ټیم وو هغو د دوی ضمانتونه وکول.
او د پرلت ګډونوال وایي چې د دوی تر 200 زیات ملګري اوس هم په جیل کې دي. دوی دا مني چې عدالت ته 1024 کسانو ضمانت منظور کړی دی، خو وایي چې پولیس یې راخلاصول ځنډولي دي. په 3 دسمبر ماښام د وزیر اعظم په هدایت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دپاره جوړې شوې کمیټې غړو هم د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. په مذاکراتو کې د نگران وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی نه علاوه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر هم شامل وو. نگران وزیر فواد حسن فواد د مذاکراتو په مهال مهرنگ بلوچ ته وویل،
وہ پیش رفت مانگیں جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پر ہوگا.
مونگ تا سمدستی دا سکولو دا پروی نو رتا ہوا ہے، وچ پا کم کار کے وقت لگی نو دا حقیر پر با مونگ ہم وقت وارو. مونگ بتاسو نا وقت وارو کو دیر وقت بنا لگی. مونگ ستاسو ستونز حل کول وارو. او نو وارو چ ماشومان او خز پا دا یخنائی کے باہر ناستی دی.
جی ہر وقت اچھے چارے بچے اور عورتیں.
ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تا مذاکراتی کے مٹائے گڑو تا اویل.
ریمانڈز میں ہمارا سب سے پہلا آپ سی ٹی ڈی کے سب سے پہلے.
قطرگرائی زد ادارے چ پا بلوچستان کے سمرہ بے گناہ خلق وجلی دے خغی اعتراف دے وکڑی. دا داخلہ چارو وزیر دے مافی غوڑی اعلان دے وکڑی چ دا خلق ترگر نو بے گناہ ہو. مونږ به تاسو ته داسې کسانو فهرست هم درکړو. بله لویه ستونزه د جبري له درکه شوو خلکو ده چې باید زر تر زره راوګرځول شي. دلته د له درکه شوو خلکو پورې نه یې ناست. د وزیرانو ډلو د پولیس لخوا په لاریون کوونکو د تشدد نه کولو دعوا هم رد کړه او د مارنګ بلوچ نه د تشدد په استعمال بخښنه وغوښته. دوی د نیول شوو بلوچ لاریون کوونکو د زر تر زره خلاصولو ژمنه هم وکړه او وایي ویل چې د پرلت ګډونوالو ټولې جایزې غوښتنې به حکومت مني او په دې لړ کې به خبرو اترو ته دوام ورکوي. مهرنګ بلوچ د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو نه سرغړونې د پیښو د پلټنې غوښتنه هم وکړه. د مذاکراتو د لومړي دور نه پس د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر نصر دوی ته وویل،
مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں پرامن طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کی حفاظت
د احتجاج امنیت ستل د پولیس ذمہ داری ده. دا پریس کلب د دلته ډیر خلک راځي، نو تاسو ته هم خواست کوم چې په مشکوکو خلکو نظر ساتئ. دلته پولیس هم دی، اکثر تر اگر په پولیس حمله کوي په ملک کې ترګرۍ لړۍ روانه ده. موږ سره مرسته وکړئ، پر امن احتجاج د هر چا حق.
پر امن احتجاج سب کا حق ہے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر، د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر فراسیاب خټک او جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د پرلت د مشر سره ولیدل. دوی د نیول شوو بلوچ فعالانو درخوشي کولو غوښتنه وکړه او د پرلت د ګډونوالو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د افغانستان په خوست کې یو شمیر بنسټونو هغه سیمو ته ګرځنده ټیمونه او دوا درمل لیږلي چې خلک یې په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خوست تریزیو اوسیدونکي ته یوه ډله روغتیاپالان ورغلي او هلته یې د شکرې او لوړ فشار لرونکو شاوخوا 350 ناروغانو معاینات کړي او هغوی ته یې درمل ورکړي دي. د خوست اوسیدونکي د دې هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې دا باید زیات کړل سي. نجیب لالوخیل په دې اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوۍ په خاطر روغتیایی ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډیر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته ویل،
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو ګای دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزیو د سیمې اوسیدونکي د ډاډ او روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي،
مو شکر ناروغي لرله، د مریضو مې راو تر وستل دي. موږ سره یې خلکو ماک وکړو چې موږ سره د مریضای مدیر در وستل، مریضو نو هغه یې وکړه ته وي
زړه تکلیف لرم. داغه بازار ته تاګیا، مثلا کوبل ته تاګیا، پېښور ته. دې پورې موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه موږ مینه وشولم ته دوریار کوله کی
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ډوندوالي د بډوډو لکارل ویدو د زړه حمله مغزي سکتي او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کیږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمی وایي
افغانستان کې مرزونه ستونزې زیاتې دي د عمل کې دغه جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده د منطقه کې دا چې مونږ عامه په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او دغه راز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو د خبرونې نیمای ته رسیدل یو د مهمو خبرونو یادونه ولا ورسره تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام وړاندې کوو. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت نن شپوش پیتم ورځ ده. د پرلت مشران وایي که غوښتنې ونه منل سوي نو د کوټې پر خوا به لاریون پیل کړي او د کوټې ښار به بند کړي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د پرلت غوښتنې منلې دي. بل پلو په بلوچستان کې د جبریلا درکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې لخوا پرلت دوام لري. دوی وایي حکومت ورسره مذاکرات کړي خو دوی د پرلت له ختمولو انکار کړی دی. بل پلو اسرائیل وایي امریکا ته یې په ډاګه کړی چې د هدفونو ترلاسه کولو وړاندې به په غزه کې روانه جګړه ختم نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل وزیر اعظم د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفون کې خبرې کړي دي. او سم تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه تاندې هیلي په تکراری توګه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربنا فرخنده اسد.
د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هلی د هری جمعې او اتوار پورز ل مشال ریډیو دا تاندې هلی پروګرام دی. زه فرخنده اسد په کیسه سوار کلی کوم. اوریدونکو ګالپ سړنی اداره په خپل یوې سروې ریپورت کې وای په افغانستان کې د خزو او انجونو راتلونکي غیر یقیني لکړه وډک او تورتم دی. د دې اونې په تاندې هلی کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. د ګالپ سړنیز ادارې دغه سروې ریپورت ښایي چې په هغه هیواد کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند پر تیرولو یا د خپلې موجوده ازادۍ نه خوشحاله دي چې دا په نړۍ کې د یو هیواد تر ټولو کمه شمېره ده. د امریکا سړنیز اداره ګالپ چې د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه اړوندې سړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پوښتنې په اساس د نومبر په 10 په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو او همداراز د هغو سلګونه زره بې اسناده کډوالو میرمنو چې له پاکستان ایستل کیږي لړلید یا مستقبل تیاره ښکاري. ما د کابل د یوې اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی سره خبرې کړې. نوموړی وایي دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند څنګه دی او دوی د څومره چیلنجونو سره مخامخ دي.
ټولو ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت ښځو لپاره ډیره زیاته واضح شوی ده. هیڅ نجونې هیڅ ښځې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د 2.5 کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانتون نه بند دی، هر ورځ خپل د خپل دکان منفکیږي، دوی ته اجازه ورکول کیږي نه. مشکلاتونه سند خاخه زیات ده. دا چې یو ارقام څوک ورکوي دا خپله غلطه خبره ده، ځکه چې د خپل په افغانستان کې خپل اوس په افغانستان کې اوسېږه مذهب د اوس په کابل کې ما
بالکل تاسو سم خبر وکړه. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو څه وضعیت دی؟
خو د لوړو زده کړو مکمل په مکتب تر شپږم سن په پوري مکتبونه خلاص دي. شپږم نه هغه وخت ټول مکاتب بنده، هیڅ جنکیان مکتب تلای نشي. ډیره ښځې خپل د جنکیانو د خپل د راوند لاس ورکړی ده. د دوی استګره پات شوې دوی پانتور نه پات شو سره سره د مشکلاتونو سره مواجه شوې دي دوی دنده سي جنکانو شي دوی اخر کال وو هغه هم به وضعیت هم داسې دی مکتبونه بند دي او دوی نتیجه هم داسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې او نن هم سبا امارت اسلامي طالبان وایي چې تر حمل ثانی پورې تاسو فکر وکړئ دوه نیم کاله تېر شي دا حمل ثانی پورې کېږي نه
د ګل په دې نظر پښتنه کې په سلو کې یوازې یو لسو ګډونوالو خو ویلي چې په خپل خوخه د خپل ژوند تیرولو څخه راضي دي او په سلو کې یوازې ولسو ویلي چې په ټولنه کې ورسره خرابیا ساتل کیږي او یا یې درناوی کیږي خو تقریبا ټولو ګډونوالو ویلي دي چې په ژوند کې د سنه سره تکلیف او کړاو څخه تیریږي د ننګرهار یو اوسیدونکي مسکا احمد چې په پیښور کې زده کړې کړې وای هلته د انجنونو د کار روزګار کولو یا تعلیم حاصلولو هیڅ آینده نه ویني
په داسې ځای کې سبق نشته نه دی ټولې نه سي ټولې ډیپریشن کې دي انجنونه کې دي پنځور شي چې څنګه وایي په ترزونو په هغه پیسې راخښته چې موږ لکه کار وکړو او بیا کور والا لږ پیسې وګټو هغه دې نه په لاس فاینل سیمستر کې هغه په کور کې نو لکه ډېر خواري کوي او په
تپوستا کوم مسکا چې تاسو څنګه ګورئ په افغانستان کې نن سبا د انجونو خاص کر د هاغ انجونو ژوند ته چې هغه زده کړې کړې دي یا په پیښور کې یا د پاکستان په نورو خارونو کې کړې یا په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې کړې د افغانستان خو اوس په کور ناست دي د دوی ذهني صورتحال ته دا شان د دوی مالی وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ دا
افغانستان کې خپل زیات کړي کړي او افغانستان باندې کړي دي هغه ټول ته ډېر زیات مشکلات دي هغه دومره کوششونه کړي دي هلته حالات دومره خراب دي چې افغانان سره دومره نشته چې هغه خپل فیسونه خلاص کړي هغه یو بل نه په کار راخیشته چې یو ورځ به موږ داسې ځای ته ورسو چې موږ به خپل وظیفه وي موږ به خپل پیسې ګټو تا کارتونه به موږ خلاص کړو بل داسې دي چې څنګه وشو لکه د ملي اردو کې یو صاحب بولته کې موږ څومره لکه د هر کور نه یو دوه درې سړي هغه شوي دي شهیدان شوي دي نو هغې په کور کې داسې څوک نشته چې هغې دپاره ګټه وکړي پیسې ولا وګټي ضرورت ته دې هر څه ته هغې په وجه هغې دې دا هغه کوم مقصد دی چې موږ به دې ځای ته ورسو یو څه به وکړو خپل کور لپاره هغه ټول یې اوبو وې وړو په کورونا کې د لکه ډیپریشن له دې په لاس سمستر کې چې په اخیری سمستر کې ته یې او هغه کې بیا داسې کار چې تا ته اجازه ته په کور کې نه او هغه ته په څومره مشکل ویلي اول د کور نه اجازه بیا هغه پیسې ته پیدا کول بیا هغه تله راتله په داسې حالات کې نو دې ته چې سوچ وکړي نو انسان ډېر داسې دي چې هغوی خودکشي کړې دي دې حالت ته جوړ شوي ټول په ډیپریشن کې غریبان څه وکړي اېس سمجھنه پکې په کورونا کې لکه بندیانې
دا ګیلپ دا سروې چې کړې د دې کې 11% خوځو پکې یوازې دا ویلې دي چې دوی په افغانستان کې خپل ژوند په خپل خوخه تیرولې شي په دې کې ډېر خبرې راځي کنه زمونږ په ټولنه کې
ډېر زیات هغه شوې ده په خپل خوخه وې سم شي کړې څه کړې شي اول تعلیم دې تعلیم نه دي کې نو کار کړل هغه نه دی په کور کې نو د نور خو څه پرې ده دا غوډه ډېری روسي خبرې چې په خپل خو خو ادب دا هر څه خو ډېری روسي خبرې دې کور نه وته نشي ډېر زینو په کابل کې خیر څه زین ودا کی چې سید خدزان له وته لشي هغه کې مغه په دومره یې را باندې څه نور زینو کې خدزان نه شي وته چې سړی نه ور سره ضرور خو نه چې هر ټایم د سړی دا به سړی سره وځي کور نه نو خو پیرا غا چکر نه تفریح ضرورت خو یې کنه هر انسان ته نور څه نه پاپته کی ورځ مخ کې بتنه خلک چکر له اوسې نه پری دي هغه ټول زینو ته د سړی ته اجازه شته خزه په باندې کړی دي خزه نشي لکه ډیر څه وکړي نو یو ریسټورنت پورې لاړ شي هغه اجازه شته او هغه بل سره نه لکه صرف خپل کور والا سره نو دا نور څه هغه نه نو نه ساتي توقو
خا او مسکا دې یو خبره د خزو صحت هم د کنه په افغانستان کې د سمره ریپورتونه چې راځي مونږ ګورو چلتا د ظاهري خبره ده چې د خزو ډاکټرانو ډیر سخت کمې دي دا شان د ماشومان او د خزو کومه صحیح سہولتونه چې دی غنښت دي د خزو د صحت په حواله سره دا وخت افغانستان څه وضعیت ته دي څنګه ګوري
د خزو حالت ډیر زیات خراب دی چې هغه ټول نه ډیر ضرورت خو خزو ته یې ځکه هغه دا وړي نور داسې د کور داسې ډېر هغه دي نو هغې مینټلي او فزیکلي دواړه ټیک نه دي. ډاکترانې نشته دی چې بېخي او ښځه په ماشوم باندې بیماره شي نشته دی چې شتم دی هغه ډاکتر هغه چې صحیح تکړه تکړه ډاکترانو هغه ټول سالم وخته خلک ووته هغه پاتې دي چې هغه وتلی نه شو او هغه هم داسې کسان دي چې هغې هغه نرسنګ مطلب هغه ډیپلوما ټایپ کړي یو کلنه دوه کلنه شپږ کلنه نو سوچ وکړئ چې هغه هغه یو ډاکټر چې صحیح سپیشلسټ دی هغه او یو ډیپلوما والې کې به څومره فرق وي او بل شتم نه دی هغه تیارې چې کوم هغې ووتلې هغه ته یو سوچ پاتې دی هغه هم د عمرې په تېرېدو باندې دی هغې به چا چاته ورسېږي یو ډاکټر به د زرو کسانو په سر یو ډاکټر وي نو دې ته تاسو سوچ وکړئ.
او مسکا تاسو چې په افغانستان کې کله سفر کوي یو ځای نه بل ځای ته ځئ نو تاسو څه ویني چې هغه ښځې په خوا چې به یا په تیر حکومتونو کې به چې کارونه لرل په مختلفو محکمو کې مختلفو څانګو کې د هغوی مالی مسلې اوس زیاتې شوې دي د باره کې چې کله تاسو ښځو سره رابطه کېږي خبرې مو سره کېږي نو دوی څومره د دغه اړخ چې دی دا د ښځو متاثره شوې دي او آیا دا واقعي ده چې ګنې هغه ښځې چې په خوا یې خخه ژوند لرو ډېر خخه کارونه کول اوس په سوال غوښتلو یا په دې باندې مجبور شوی دي
او هغه کارونه کینولې وګورو یې کینې دي تاسو کینې اول کله سکولونه چې وګورئ د جنکو سکولونه کې ټول د خزه مالې مانې دي چې سکولونه بند شو ټول په کورو کې ناشې خلک یې سوال ته جوړ کړی دي هغه په دې شرمګي چې یو استاد لاړ شي په سکول کې جنکو له سبق ورته په دې شرمګي چې یو خزه په سرک غاړه ناشې او سوال کا یا هغه یو رېنه کې څه ټول یې هغه خرسي نو هغه حالت ډېر زیات خراب پکړی دي بل دا چې کوم انجوګان وغیرہ هغه ټول بند شوی چې کومې په وی هغه اوس ورته ویل چې بس نور به نه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو دا تاند هلی پروگرام دی او مونږ پکې د ګالب د هغه سروې ریپورت په اړه خبرې کوو چې وای افغان میرمنې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکي لري. افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنې دو سره خزي او جونې لښپګم ټولګي پورته سکولونو په هانتونو په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي دفترونو کې کار کولو ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو راوګرځول شوې. د طالبانو حکومت ته لیدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکړي دي. د ګالب د غسر وی ریپورت خای چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه ورځې تقریبا ټولي افغان میرمنې په ناخوالو او مایوسۍ کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي په اساس چلند نه ورسره کیږي او یا هم د خپل موجوده حالاتو څخه مایوسه او ناهیلي شوي دي. د بشري حقوقو فعال کندیساپې د ګالب د دغه سروي پاړوای
چې اول څه فسره ول چې دا ما بالکل غلط اختیاري نه خدای دې چې دا ډېر خزي دي دا په نه لري لکه دا وی ژوند په دغه هغه منه لري چې دا څه بس خدای د کور یا د کور د دې طریقې منه لري دي کې مخکنه هم خو په ټول ایشیا کې بیا خصوصا په افغانستان او پاکستان کې بیا لږ زره ډیر معمولی خزه لکه کړه ده. افغانستان کې ډیر شاته پاتې وروسته پاتې خصوصا پښتنې خزي هغه تعلیم ته چې څه وتی وي سره کارګر شو هغه ډیر ستونزې نه وتی وي دا څه چې نه کوي مونږ پیژندل چې هغه به کور کې د مومن د خوانه دومره د سختي سره هغه وی چې به د کور ټول کار کوي بیا به زیته سکول ته چې ماته زما کار نه کوي کنه دا یو دم کې غونډې ورته ورکوله چې کار پوره نه کوي نو تا به سکول ته زنه پریدم هغه ماشومان به سهار وختي پاس تر د کور ټول کار به مو کوچ د سوک ماته ونه وی چې یا مزه یا دا څه دوی بلاړ نو دا څه چې نه کوي په ډیر ستونزو باندې تلې ډیر دا څه وی ډیر کمه خو د خوش نصیب وی چې هغه مترقی کب کورونا کې پیدا وی هغه تل زر سہولتونه برابر وو تل او زیاتره چتلی داس تلی چې هغه په کور کې بیا د ورور خبرې پلار خبرې د کور ما حال د ټولنې هغه سره سره د تعلیم کول هغه په بند شول کنه دا اوس په کابل کې یو پارک یا یو د سلسله کې د خزي اجازه نشته ده خزي یو رقم بندي بازار ته تلین شي خو هغه بازار تګم داس ته چې ټول توري وباید لکه بل شانت حالت ده د خزو هغه د وخت تیریدلو سره په کار ده چې ترقی وکړي کنه د انساني ژوند هغه ازادګان لاسته راوړي خو چې حالات وګوري هغه سي بالکل نه ده لکه وروسته چې سل کاله نه موږ وایي څوارلس کاله وروسته تللی دی شاید هغه د اسلام چې نوی هم راغلی و دومره پابندیانې په ښځو نه وې لکه اوس چې په افغانستان کې په ښځو دي
ما دی زینو خوځ سره خبرې کوي اغي دام وي چې نن سبا هر ته چې کمی خاص کړی چې نه کوي چې کومیدیا وي چونکه مخکې به سبقونه ویل یا به کار روزګار کوونه غوس بند شو سږي زهنی مسلو یا زهنی پریشانې او نه یا ډیپریشن چې ورته مونږ وایو کنه دې سره مخامخ
بالکل دا سیم دی او دې هغه خلکو چې لاړې پاکستان ته هلته داخلي کړي وي هغوی اوس واپس راغلي هغوی چې وګوري د رنګونو نه پته لګېږي چې دوی باندې ذهني حالت د کتون هم پته لګېږي او هلته بیا د سره شروع کړو کورونه هر څه فیملي هر څه دلته پرېښودل لاړل په سره کم هر یو زر ډالره د یو ویزې ورکړي وو چې هغه یو زړې ویزه ترلاسه کړې وتلي وو اخوا وخت وو هلته درسونه شروع کړي وو بیا دا ډېر وخت ویزې نورې ختم شوې دوه کاله وشو هغه د یو کال یا شپږ میاشتو ویزې وې هغوی اوس واپس راغلي هغه چې نه کوي تعلیمونه مینځ کې پاتې شول هغه دلته چې وی خو وی هغه بعضي کورنۍ چې خپل لورګانو لپاره تللي وو هغه هم اوس واپس شول ډېر بد حال دی د افغان جنکو او په دې کې خلکو ته به دوه کاله درې کاله ښکاري که نه د تعلیم نه پاتې کېدل خو دا داسې وګڼه چې درې نسله تباه شول دغه ډېر چې نه کوي زبردستي ودونه کیږي ډېر باندې همدغه سره د ژوند ناخوال سره مخ کیږي چې هغه بیا په ژوند کې نور نشي کولای تعلیم
او کندې کړه چې طالبان په واقع راغلي د هغه نکته دونیم کال پوره کیږي دوی دا ویل وو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنو تقریبا د امرسانی پورې بندي وي دغه تخلق دې ته څنګه ګوري چې آیا د طالبانو له خوا به ګني پر دغه امر یا په دغه فیصله کې څه بدلون راشي
دلته چې د حالاتو نه ګوري خو دوی ما ته نه ښکاري چې دوی د تعلیم په حق له نور څه پرمختګ ته وکړي یا د ښځو لپاره دوی ساسانتیاوې برابر کړي تعلیم یې هغه کې داسې څه ښکاري نه او څه موږ اسم تېره دورې نه تجربه لرو که نه پنځه کلن دوره کې پنځه کاله همدغه څه تر څو چې دوی دغه حکومت د منځه لاړ نه شو دوی ورک نه شول تر هغې پورې ښځو باندې هغه څه پابندیانې وي نو اوس هم خدای خبر او مونږ هم داسې خو نه ګڼل کېږي چې دوی به بیا جنکو ته د تعلیم حق ورکړي
دا تا د هلي پروګرام دی 2021 کال د اگست په میاش کې د طالبانو په واک کې ل راتللو وروسته پر خزو او انجونو یو شمیر بندیزونه ولګول شول. د دغو تیرو نږدې دوه نیمو کالو په موده کې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه بندیزونو د انجونو او خزو پر اقتصاد، ذهني او رواني وضعیت او زده کړو ناوړه اغېز کړی دی، خو طالبانو لا هم خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. ګیلپ د امریکا یوه نړیواله تحقیقاتي ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بیلابیلو مسایلو په اړه تحقیقاتي او څیړنیزې نظر پوښتنې کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو داو د دې اونې تاندې هلی پروګرام چې موږ پکې د ګالپ د هغه سروې ریپورت په اړه تاسو ته معلومات درکول چې وای په افغانستان کې انجونې او ښځې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکي لري. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
کتابو
مشال ریڈیو ده